لحظه از عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد.
سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 13 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 13 څخه له پاکستان خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونه ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر آژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د بایزت ستنیدو په اړه خبرې داسې مهال کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې 300,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایران ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډېر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همدارس خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریه د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به پر روانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریه سنا دولتي خبري آژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه القوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 211 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشرع د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې لمخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کوردمیشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلاوی حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي د تودوخې بې ساري لوړه درجه سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي.
سکل په بادغیس کې د نورو کلونو په پرتله ښه کال نه دی. ممکن شاوخوا 60-70 سلنه کرنې شوي دي، خو پاتې 70 سلنه یې نه ده شوی.
د ایران ولسمشر وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډېره پاملرنه وشي. خو له ایرانه یو راستون شوی افغان کډوال څه وایي؟
افغانان په بد حال کې چې ډېر پسخت نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې افغانانو ته شیان نه ورکول کېدل.
د کرکټ د آسیا د کپ د 20 اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو او افغانستان به د سپتمبر په 9 لومړۍ لوبه کوي.
ډېر انتظار مورته کړی چې د چمپیونز ټرافي وروسته خپله ملي لوبډله یو بار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلي او فلسطیني مرکچیانو د خبرو له ناکامېدو وروسته د امریکا ولسمشر وایي اوس باید اسرایل پریکړه وکړي چې په غزه کې به یې راتلونکی ګام څه وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی د تودوخې بې ساري لوړه درجه او د وښو او شنو کبلو د کمښت خطر سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان د اقلیم د ناورین له زیاتېدونکو ناوړه پایلو سره لاس ګرېوان دی. د چاپیریال ساتنې د چارو شنونکي خبرداری ورکوي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې بېغوري کولی شي د افغانانو د ژوند او د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولی سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته ورښتونو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هېواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د مې میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده. د دې ارزونې له مخې بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جون تر پایه پورې د اقلیم له پلوه تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایت یو بزګر چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بادغیس امسال طور که باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالا نشده.
سه کال په بادغیس که ده نورو کالونو په پرتله ښه کال نه دی. ممکن شاوخوا 60-70 سلنه کرنه شوی وي، خو پاتې 70 سلنه یې چې د اوبو لاندې باید وي نه ده شوی. د غنمو، نخودو او نورو شیانو فصلونه هغسې نه دي شوي
د چاپریال ساتنې او اوبو سرچینو د مدیریت د چارو پو سید عبدالباسط رحمانی وایي چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون په برخه کې د شاتک شاهد دی او د اقلیمي بدلون سره د دې هیواد د چمتووالي لپاره چې د پرمختللو هیوادونو پانګونې، مالی سرچینو، علمي تخصص او همکارۍ ته اړتیا لري کم کار سوای دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې لپاره غورځول به د افغانستان خلکو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افزوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره.
که په دې برخه کې اون نشي کډوال بزیات شي، د چاپریال ستونزې به رامنځته شي، دنده به له لاسه ورکړ شي، ټولنیزې او امنیتي ستونزې او حتی نورې حشوي ستونزې چې کولی شي یو ټولنه او تمدن ویجاړ کړي رامنځته کیدای شي، او په لنډ وخت کې
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال خبرداری ورکړی چې که نړۍ زر تر زره پاک انرژۍ ته مخه نه کړي، افغانستان به له ډیرو سختو چاپیریالي، اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ شي. امریکا راتووت په یو ویډیو کې چې د اکشن په ورځ د جولای په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په اکسپان خبره شوې، په کې ټینګار کړی چې کمزوري زبنا د باور وړ انرژۍ ته د دغه هیواد محدود لاسرسی او د کډوالو په لویه کچه ستنېدو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د جګړې، بېوزلۍ او له بشري ناورینونو اغېزمن سوی او د اقلیم د بدلون لپاره له هغو لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خبره دا سازمان او شریکان هڅه کوي چې د اوبو سرچینو پیاوړتیا، د پاک انرژۍ پراختیا، د چاپیریال بیا رغونې او د طبیعي پیښو د ګواښ کمولو له لارې د اقلیم ناورین سره د افغانانو د سمون لپاره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې او د روان کال په پیل کې ویلي و چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ایران ولسمشر وای که شرایط ورته برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیر پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت او له دې هیواده راستانه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمیر عامو وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبني او مذهبي ورتهوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلیزې جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان په بد حال کې چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتی چې افغانان ته شن نه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وویل:
مشکلات ماجرین
دی. وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې ابله ورځ واستول، خو هلته ورسره ډیر بد چلند شوی و او بدې ردې ورته ویلې وې. ورته ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیان یې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان